کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. دا افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطن فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلکو ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري په دې چاودنه کې بیا د وژل شویو کسانو شمېر درې او د ټپیانو پنځه لس کسه ښودل شوی. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې تېره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومنه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایل یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب، علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې دولس متره پایې هم درول شوي. د برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اژه سمندرګي کې پنځه پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي برابري کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي یولس پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د پنځو نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکول کېږي. دو امریکایي، یو روسي او یو جاپانی ستورمزلي په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځای روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلي نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله څو وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دغه ستورمزلي په تېره اکتوبر میاشت کې د ناسا او د روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږدول شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان سړي د وژنې د قضیې په تړاو نیولې دي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه شپږ 50 کلن مسلمان سړي چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت ناوخته حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښو د خوړلو یا هم د څرمنو د کارولو لپاره حلالوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا مطالب را سره واوري. یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګزرن یا پولیو وایرس ته انتقال خطر شته.
په دې سره د پولیو وایرس ته انتقال خطر شتون لري.
په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حملې زیاتې شوې؟
له دغه سپیش څخه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو بوی راځي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه راپارولي. د دې ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه او نور مطالب هم لرو کرا سره وای و به وری.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورنه د مشمنو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای لګونډوي هیوادونو افغانستان ته ل راستنیدونکو سره د ګزړن یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه وای دوی پر پولو ځینې ډلې ګمارلې چې د واکسین ورکوي او ل راستنیدونکو هیله کوي چې خپل مشمن واکسین کړي. په افغانستان کې څو کال د ګزړن د کومي مثبت پیښه راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر میلادي کال کې دوه مثبت پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په هغو کډوالو کې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ځي د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو د وایروس د لیکت خطر شته. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د امریکو مسؤل کمال شاه پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره له پاکستانه افغانستان ته پتلونکو کسانو کې د دې وایروس د انتقال خطر شته.
نو د دې سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري، نو په دې اساس باندې کله چې افغانستان ته داخليږي هلته په سرحدونو باندې موظف ټیمونه دي چې د پولیو واکسین ورکوي کوم کسان چې افغانستان ته راځي. نو ممکنه ده روسي کله د افغانستان ته داخليږي نو د هغو ټیمونو په واسطه دوی واکسین سي.
پراون میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو د کومې مثبت پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال د دوه مثبت پیښو راپور ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې په تیر میلادی کال کې د افغانستان په گاونډي هیواد پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې زیاتره افغان کډوال پکې دی را دي ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عام اړیکو مسؤل کمال شوی دا واکسین تر ډیره افغانستان ته له پاکستانه را روانو کسانو ته ورکول کیږي.
هم په شرکه او ځکه د تورخم د لارې کوم کسان افغانستان ته راځي هلته د ټول عمر کسانو ته د افغانستان په طرف کې واکسین ورکول کیږي او هم د پاکستان له لوري سره راځي دوی. او په سپین بولدکی چې کوم کسان افغانستان ته داخليږي د پاکستان د طرف کې د ټیمونو لخوا د ټول عمر کسان واکسینېږي او د افغانستان ټیمونه تر لس کلنۍ پورې هلته ماشومان واکسینوي. نو دا میکانیزم لري او محتمل روسي دوی به ټول هلته واکسین سوي وي تر څو کوم احتمالي خطر د پولیو وایرس د راوړلو د افغانستان ته هغه به رفع شوی وي.
ګوزان یا پولیو یو ډول انتانی ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو او بو او پویالو یا ډندونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لاره نور تخپريږي. نن سبا افغانستان او پاکستان هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو وایروس پکې ختم شوی نه دی.
و موریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای لګونډي هیوادونو افغانستان ته ل راستنیدونکو سره د ګزړن یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بلخ ولایت په تیبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په یوې غونډې د پرونی 14 د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې کیږي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وايي په پیښه کې 15 خبريالانو درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د دې مرکز ساتونکو یو وشل شوی. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا په 14 کې د وشل شوی کسانو شمیر درې او د ټپیانو 15 لسته. په دې اړه تفصیل د محمد خاطر پردیس پر راپور کې.
د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ خبريال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننې 14 کې ټپي شوې لاسادي رادیو سره خبرو کې ل پیخ د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
زه د تلفات او ټپيانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله 14 وشو موږ ټول روغتون ته انتقال کړو. هغه خبريال چې ما ولې دا وضعیت ډیر خراب و د پښواک خبري اژانس خبريال ل بده مرغه مخ وښتنې ټول سوځیدلې بو او په هي هم چې فکر کوم ډیر زیاته ضربه لیدلې و.
تمام روش و پایش هم فکر میکنم که کاملا
چودنه شاوخه یو لس بجید بل خولید د دوهم امنیتی حوزه اړوند سیمه تیبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو پیوی غونډه کې وشوه. د دغه چودنه د تلفات پړه بیلابیل څرګندونه کیږي. د بل خولید لپاره د طالبان امنیت قومندانی ویان اسف وزیری پړه ازادي رادیو ته وویل
دغه چودنه په ترڅ کې بعد وخت نه زمونږ 15 تنه خبريالان ټپيان کیږي او درې تنه مشمول هم په دې ټپيان دي. الحمدلله ټپيانو صحیح وضعیت ځان لیکنه ورنه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکو شهادت رسیدي.
خغلی وزیر وای دی په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستۍ او جزئیات لپاره چېړنې کوي. خو د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې په دې 14 کې دوه کسه وژل شو او 12 خبريالان ټپین شو دي. دغه کمیټې د وژل شو او کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې نه وی چې په یاده 14 کې درې کسه وژل شو او 15 نور ټپین شو دي. نه هم ویلي چې ټپین ټول خبريالان دي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه لمړني ارقام چې له موږ سره دی او د خپل استاد نوم په بلخ ولایت کې راټول کړي تر دا مهال زموږ 15 خبريالان او د رسنیو کارکونکو ټپین شوې دي.
د رسنیو د غملاتړ بنسټونو په خبريالانو دغه شان بریدونه په کلک ټکو غندلې دي. په همدې حال کې د اوا خبري اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د تیبيان فرهنګي مرکز سره پیوي وداني کړي. د یوې خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې په دغه 14 کې د تیبيان فرهنګي مرکز او اوا خبري اژانس خبريالانو کارکونکو تمرکز شو بلوختي خو کرشميري نه دی وړاندې کړی. د یاد مرکز د خبر پر بنسټ دا 14 د تیبيان په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشو چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 15 خبريالانو پکې ګډون کړی وو. تر اوسه د دې 14 مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلای. خو د پنځشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والی محمد داوود مزمل باندې د 14 مسولیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شو او څلور کسان نور پکې ټپيان شو د داعش ډلې خراسان څنګه منلای وو.
په بلخ کې د تیر ورځې د 14 پاړه مو راپور درلود چې تلفات هم درلود. د دې ترڅنګ د پنځشنبې په ورځ په همدې ولایت کې یو 14 د البته یو ځنمرګي بریت کې د دې ولایت د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی هم ووشل شو. په ورسته کې د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو د داعش ټلې د خراسان څنګه لخوا عملی ډیر شوې دي. تر دې مخکې هم داعش ټلې په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسولیت منلای. زموږ همکار ته باور خورځنګ لمشر نجیب آزاد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې په ورسته کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولی حملې زیاتې شوې.
کچیر دې مسلې ته لڅېړنیز زاوی وکتل سی نو لدغه سي پیښ څخه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو بوی راځي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د لومړی ورځې د اختلافات وو او د اختلافات پر سر بلې ډېرې د لوس اوش تر رسیدلې دي. افغانستان سره ویشل سوي دی، قدرت سره ویشل سوي دی، طالبانو په منځ کې البته شرق او غرب او جنوب او شمال حوزې سره ویشل سوي دي، حتی د افغانستان زیرمې سره ویشل سوي دي، سیاسي او اقتصادي او نظامی قدرتونه سره ویشل سوي دي. نو ځنی وخت د دې حکومونه او عوامر د ځین نور طالب مشرانو ګټې ګواشي او دغه شوالیان لکه د بل پخوانی حوالی چې په پیښه کې وژل شو او بیا د کندهار حوالی وفات شو وس د بل سرپرست حوالی سوی دی. دا د ولایت تر سویر دی هغه شوق او ذوق او هغه صلاحیتونه لوړ سوی و او دا په ګواښ بدلېدل. زه ډاډه یم چې دغه پیښې د طالبانو خپل منځي اختلافات دي او د نننه کې دا پیښې دي. نو طبیعي خبره ده چې دی بیا د خپل مسؤلیت نه مني، مسؤلیت به یو بل ډله مني. اکثره وخت هغه سي پیښو مسؤلیتونه چې په خام طالبانو کوله د جمهوریت پر مهال باندې چې هغه به د ولس اسلامه لپاره وینو بیا به د داعش له خوا د مسؤلیت ومني. اوس هم دغه شیخ ځینې وخت د نورو ډلو له ادرسو څخه د خیلان کیږي چې دا پیښه مسؤلیت یې ومنلای دی. نو تر ډیره بریده دغه سي پیښو لوی لامل زه هم دغه بولم چې د خپل منځي اختلافات دي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د داعش پر ځینو مرکزونو په افغانستان کې عملیات کړي، د دوی ځینې مهم غړي وژلي یا نیولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه مني. آیا داعش لا هم یو تهدید دی؟
شپه دی کې هم هیڅ شک نشته چې داعش هم یو ګواښ دی او له بده مرغه افغانستان اوس په دغه سي جغرافیه بدل سو دی چې د هرې ترهګرې ډلې د هر نیابتي ډلې یا جګړې میدان ځنې جوړ سوی دی، به سایه بدای به درو دیواله هوا دی او دلته واکمنان څوک دی غو خپل یو ترهګر ډاله ده او بیا د نورو هیوادونو د نیابتي جګړو اسکر دی نو بیا د هیڅ کله نشي کولای چې د نورو ترهګر وډالو کغه سیمه ایز وی کې کورنۍ وی او نړیوال ترهګر ډلې یو مخنیوي کوي په دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په نوم باندې به نورې ترهګر ډلې او نیابتي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په ملاتړ باندې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا ګواښ په ورسره بلې ډیری
د طالبانو د مهمو چارواکو په نشه کول به څه عواقب ستاسو په نظر ولري
پدې کې هیڅ شک نشته چې د پیژې چې دغه سپیش تر شا څوک دی مثلا د بغداد خواني والی نجدي ملګری به خبر دی چې د پیژې تر شا له چا لاس وو نو عواقب شنه وی عواقب شه په دې ځکه نه وی چې د یغه فکری سیاسي اختلافات په وسلوال اختلافات بدلیږي او دا وسلوال اختلافات په ټول کې د افغانستان لپاره شنه دی لکن د دې د نظام لپاره ټول لوی ګواښ هم دغه دی د دې نظام کړهنګیږي او ډېر ژر چړهنګیږي هغه به له دغه داخلي اختلافات او داخلي وسلوالو اختلافات له کبله لړهنګیږي او د دې څرک وس لګیدلای دی
د بخښنی نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي د سازمان په خپل یو تازه اعلامیه کې دا کړی چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیرو افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی د بخښنی نړیوال سازمان دا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت کارکونکو او سرتیرو او د خبريالانو او نورو فعالانو د وژنو او زورونو پېښې ډېرې شوې په دې اړه راپور لې وی خبرتیا ورسته
ozadiradio.com
امین الحق چې په تیر جمهوریت حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نو موړې تیر شپه د کونړ په مرکز صدابات کې وژل شوې د امین الحق د ترزوی رحمان الله قاضی خیل ازادي رادیو ته وویل نو موړې له ژوند کې دورسته په خوړ کې غورځول شوې بو د قاضی خیل په وینا د ترزوی مخ کې د کونړ امنیه قومندانې کې پولیس وو او لدی وره خوې له هیڅ سره ستونزه نه درلوده هغه ازادي رادیو ته وویل
ما خام په دلته په کور کې او ما خام نه رسته د کور نه راوته د سین په غاړه دی اوجره راو دې نارسته به هیڅ څه معلومات نه لري نو کور نو ورته هم زنګونه خلک وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړي ته امنیت د خوانه راپور راغی چې د شانتي واقع شوه د خوړ کې نو تاسو د کور غړی تاسو راشي به منګل ته ورغلو خو خوړ کې وو به منګه د غزین هسپتال ته انتقال نو به د غزین جسد را انتقال کو کوړه
خو خغلی قاضی خیل په مشخص ډول نه وای چې دا کار چا کړی د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یو میرمنې په یو ویډیو کې دا کړی چې طالب وسلوالې د فبروري 28 منېټه کوړه ورننوتی او په دولونو ایجنسی تیرې کړی دا ویډیو لته ورو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د دې پیښې لرسنی زیدو ورسته د بخښنی نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنه وکړي بلخو د بخښنی د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګ هم تیر شپه نه وخت په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو لبیا واکمنی دورسته د بشري حقوقو د سرغړونو او توتريخوالي یو نوې دوره پیل کړې ده د سازمان ادعا کړی چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځنګړي ډول د خزو د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې شمنې نه دی پوره کړی برعکس د توتريخوالي یو لړۍ پیل کړي او په ډیر ډاډ بشري حقوقو نقصوي د بخښنی نړیوال سازمان د غشن ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک د بیان ازادي مدني فعالیتونو عادلانه محاکمو او نور حقوقو څخه محروم کړي دي د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان جنو او خزو ټول حقوقو تر پښو لاندې شو او زرګونه افغانان زندانی شوی زورول شوی تریتم شوی او حتی وژل شوی دي چې له دې عمله اوس خبري اعلان د بشري او مدني حقوقو فعالان هنرمندان پوهان او مذهبي او قومي لګکی له خطر سره مخ دي د بخښنی نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو په برخه کې سرغړونې ودروي او د خزو په ګډون ټول افغانانو ته د حقوقي حقونه ورکړي د سازمان د غوښتنه هم کړي چې درنو او مؤثر چړن او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقوقو د نقص او جنگي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو خپل سرونیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخه کې محکمې عادلانه پریکړه وکړي د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د بخښنی نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل خو نو موړی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنی ځواب نه کړي خو تر دې مخکې بیا د خغلی مجاهد په ګډون غنو طالب چارواکو د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوی ادعا رد کړي وي د یادونې ده چې د بخښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه پراولي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دې موافقې هرکلی کړی. د چارو څارونکي وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تیرو کلونو رقابتونو د سیمې پر وضعیت منفي اغیز کړی و. د دې موافقې لاسلیک د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
سعودی عربستان او ایران چې په سیمه کې د یو بل سخت رقیبان ګڼل کیږي، تر کلونو سیالیو او دښمنۍ وروسته تیره جمعه د ډیپلوماتیکو اړیکو ربیا احیا په اړه یو موافقه لاسلیک کړه چې پرون په باب ځینو هیوادونو عکس العمل وشوه. ریاض او تهران اوس منل چې خپل سفارتونه به هم په دو میاشتو کې بیرته پرانیزي او خپل اړیکې به عادي کړي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د دې موافقې لاسلیک او د دوو سیمه ییزو رقیبانو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل پر افغانستان هم اغیز کوي. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا موافقه تر ډیره د سیمې د بل اقتصادي قدرت چین په منځګړتوب لاسلیک شوه.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ هوکړه د چین په هڅو رامنځته شوی. چین غواړي چې په سیمه کې یو مسالمت آمیز همکاري ترسره شي په یوازې دې چې دغه رقابتونه زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د تهران او ریاض ترمنځ د موافقې د لاسلیک هرکلی وکړ. دغه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په دې اړه په خپل ټویټر کې د اعلامیه متن خپور کړی چې په کې راغلی د وزارت د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا پیل په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو یو مثبت او مهم ګام بولي. د سیاسي چارو کتونکي وايي سعودي او ایران په تیرو څو لسیزو کې په یو نه یو ډول د افغانستان په قضایاو کې هم دخیل وو چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیالو ډلو سیاسي مالی او پوسی ملاتړ کاوه. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وايي د دې موافقې لاسلیک پر افغانستان یو لړ تاثیرات لري.
سعودي عربستان او ایران په یمن کې پر نحو د انهاو د یمن په جګړه کې ښکیل دي او کوشش دا کوي چې په دغه ذریعه ایران وهڅول شي چې د یمن د اوسیانو نه دوی لاس واخلي او هغوی سره مرستې کمې کړي. بل د تیلو مسله ده چې د تیلو نرخ او د تیلو په بیه کې که سعودي عربستان او ایران په یو نظر ولاړ دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده او په مجموع کې د دوی همکاري کیدای شي چې افغانستان لپاره ګټور وي نسبت د دې نه چې دوی په افغانستان کې په رقابتي جګړو بوختي. دا د افغانستان په ګټه ده چې دوی په یو همکاري کې په سیمه ییز همکاري کې سره واقع شي.
د متحده عربی اماراتو په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید پرون شنبه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د موافقې لاسلیک د سیمې د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر د دې موافقې په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د جګړې د ختمولو او په منځني ختیځ کې د سیمه ییز کړکیچ د حل لپاره د هر ډول هڅې هرکلی کوي. سعودي عربستان په 2018 میلادي کال له ایران سره وروسته له هغې اړیکې وشلولې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. دا حمله د هغو ناکراریو په لړ کې وشوه چې د ریاض لخوا د یو شیعه مذهبي مشر تر اعدام وروسته پیل شوې وې.
له خبرونو ور اخوا
یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو ډیر شو جوړو د واده مراسم په یو ځای تر سره کړل. د دې بنسټ مسولان وایي د ډلېز ودونو څخه هدف د اسلامي فرهنګ پراخول او له بیوزلو ځوانانو سره مرسته ده. لا بل خو یو شمیر ځوانان بیا وایي کلونه له کوژدې تیریږي خو د اقتصادي ستونزو له امله واده نشي کولای. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بې وزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدۍ یې 15 کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولی چې واده وکړي.
مدت 15 کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم. نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله ومې نشو کولی چې زه خپل واده وکړم. فلان هم بیکار یم، کوشش کوم چې او کار غریبي وکړو چې نقده پیسې د واده را پیدا کړو.
دا یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې اوسکار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پریښود.
ما خپل نامزاد د کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خوست له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د 1 ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو 1 دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
نن 1 دوره د جمعي اسلامي واده ده. فنا د کابل خلق نشته. یو هدف لاسنیول د بېوزلو کسان ده او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربیره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هیواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بېزلۍ واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښتونه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
په انستاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشتي هم دغه شاړې پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشتو ته دی پام وکړي ترڅو له دغه دشتو څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مځکې وکرل سي چې دا کولای شي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیرې پراخه زراعتي مځکې دي نو باید حکومت د بندي کمال خان پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مځکې لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیر ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کلدارو په هغه باندې ډېر ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نشته او دوکانداران غواړي موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو، هغه چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړه چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
د ما خبره خدا ده چې دا شبکه بیخي کمزوري شوې، دلته موږ ته دا نیټ بیخي ګران تمامېږي. نو زما د شبکو د مسلمین صدا غوښتنه ده شبکې محصول نو کې لږ کې دغه نیټ ارزانه کړي.
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم. په فاميلي کې ډېری اوبه کړته تللي، ډېری کور اوبه چې سوي دي چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي، او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په کابل کې شپږ بجو ډیر شتقه شو. مخکل دی چې لار شو د لوبو له میدان خبرونه وورو. یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطن فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخ وا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله کلک ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي، او افغان خبریالان چې له ځانه لوی زړورتیا خودلی باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تنو واژه، او د خبریالانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو 15 کسه خودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې تیره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج ظفیر رافایل یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبان الله هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې، او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برښنا ریاست کندوز حوزوي څنګه وایي چې د امام صاحب علي آباد او چاردرې ولسوالیو بیلابیلو برخو ته د برښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 متره پایې هم درول شوي. برښنا ریاست ویلي د ترانسفارمرونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برښنا نشته، او پرچوي هم زیاته شوې ده. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اژه سمندرګي کې 15 پناهغښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناهغښتونکي په یوه رابړې کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 12 پناهغښتونکي ژغورل شوي، او د 50 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو پناهغښتونکي د ډوبېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. دوه امریکایي، یو روسي او یو جاپانی ستورمزلي په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځایه روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلي نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله څو وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دغه ستورمزلي په تېر اکتوبر میاشت کې د ناسا روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږل شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان د وژنې د قضیې په تړاو نیولي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه 55 کلن مسلمان سړی چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوی د غوښې خرڅول او کارول منع شوي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي، او پر هغو کسانو وخت نا وخت حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښې د خوړلو یا هم د څرمن د کارولو لپاره حلالوي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه
هر اونی د آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنخت یو اربیا مو د لوبل میدان په اونیزي ورزشی خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې مدرته پر افغانستان سربیره د سیمه او نړۍ د بیلابیل لوب خبرونه ریپورتونه راټول کړي دي دا ځل به په خبرونه کې د کرکټ فوټبال او سنوکر لوب په تړاو مطالب واوري د خبرونه په ورستې شیبه کې یو ځانګړی مرکه هم درته لرو زه بختیار ساحلم له پاکستان سره تر سیالۍ وړاندې تمریناتي کم ته افغان ملي لوبډلې اعلان شوه حمید حسن نړیوال کرکټ پریخود او د افغانستان ملي لوبډلې د توپ چونې روزونکې شو
د کرکټ پریکړه قدرتوي ما ډیر سخت کار دی ما غوښتل چې انسان سره ټول عمر مینه کړی بیا زما خور سره بیا اندازه کرکټ سره ډیره مینه ما اولاده او نه به ختم شي سخت او ډیره زیاته راته دا یو ورځ خبره نه ده دا یو ساعت خبره نه ده په دې میاشتو میاشتو یاد سی یو کال نه لا زیات رئیسی پندې فکر کوم چې دا ډیسیژن واخلم که ونه خلم خو
د افغانستان کرکټ ادارې د بورډ غړو کلنې ناشته کړې ده تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې جوړښت او راتلونکي سیالۍ د افغانستان فوټسال لیگ دویم پړاو پای او د صداقت کابل اتلولي او پاسیایي سیالیو کې د افغانستان د سنوکر د دوو ملي لوبغاړو ګډون تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې د دریش لوریزي سیالیو تمریناتي کم ته درویش کسی زمیري لوبډل اعلان کړی دی د کرکټ بورډ غوراوي کمیټي د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 8 نیټه په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې د درویش کسی ز لوبډل به لومړی په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کم ترسره کړي او له هغه وروسته به ملي لوبډل ترې وټاکل شي پیلان شوی لوبغاړو کې راشد خان رحمان الله ګربز نجیب الله زدران مجیب الرحمن عظمت الله عمرزه نوین الحق فضل حق فاروقی ابراهیم زدران عثمان غنی شاهد کمال محمد نبی کریم جنت ګلبدین نائب افسر زازی حضرت الله زازی شرف الدین اشرف نور احمد ظاهر خان فرید ملک صدیق تل ننګیالی خروټه نجات مسعود او بلال سمی شامل دي د وایره د چي لدی لوبغاړو څخه بعد پاکستان پر وړاندې درې شلوریز سیالیو ته ل 1500 څخه تر 1300 پورې لوبغاړي غوړه شي اخوا د افغانستان او پاکستان ترمن د دریش لوریزو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی افغانستان کرکټ بورډ د پنځمه پورې یو اعلامیه خبره کړې ده او دای د دوړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډه اعلامیه هم بللې او ویلې دي چې د هوک آی ټکنالوژي د نشټوالي لامل د نیټه بدلی کړې دي کرکټ بورډ وایي چې د دوړو هیوادونو د بورډونو د پریکړې پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټکنالوژي او د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده د نوې پریکړې پر اساس د وړو هیوادونو ترمنځ لومړی لوبه به د مارچ په 14مه او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 16مه او 20مه نیټه ترسره شي بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ممبرانو یا بورډ غړیو په خپل کلنې ناشته کې هم د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو ته په لاخ چمتووالی خبرې کړې دي د غراز د بورډ غړیو د افغانستان غوړل لیگ یا ای پی ایل او شپږیزې لیگ د راتلونکو پړاوونو په خطر سراوي هم ټینګار کړی دی په دې اکله به امید زهیرمل درته رپورت وړاندې کړي
د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ د غړیو ترمنځ کلنۍ ناسته شوې چې پکې په نورو مسایلو د بحث ترڅنګ له پاکستان سره د راتلونکو درې شل اوریزو لوبو په خطر سره کولو خبرې اترې شوې دي کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ یعنی د مارچ په 8مه نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا ناسته د بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف تر مشرۍ لاندې رابلل شوې وه چې د بورډ ټولو غړیو پکې برخه درلوده د غراز کرکټ بورډ لیکلي دي افغانستان کرکټ بورډ د تیر کال د مصرف شوې بودیجې عوایدو او همدارنګه د تیر کال تفتیش راپورونه وړاندې شول چې د بورډ غړول لوري تر هر اړخیزي ارزونې وروسته ومنل شو په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي کال راپورټ تشریح او یاد غړول لوري منزور او لاسلیک شو د بورډ غړیو په دیناسته کې د افغانستان شل اوریز غوړ لیک او شپږیز لیک د تر سره کولو په تړاو هم سپارښتنه کړي او ویلي دي چې دا ځلې باید د لوبو په کیفیت لا غور وشي د دې غونډې په ترڅ کې یو اربیا د پورټ ټوله پالیسي او طرز عملونه چې تیرې ناشته کې وړاندې شوی وو د بورډ د غړول لوري منزور او لاسلیک شو د ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړیو په هر کلنې ناشته کې د ادارې د ستراتیژیو لاستراوړو له غختونو مالیګټو او روانو کارونو کتنه ارزونه او منزوري کیږي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې پریکړې کې چټک توپ اچونکی حمید حسن د ملي لوبډلې د توپ اچونې د روزونکي په توګه ګمارلی دی. حمید حسن ویلي دي چې د کرکټ لوبې پرېښودل ورته ستونزمن کار و، خو زیاتوي چې له نوې دندې خوښ دی. له صالح محمد صالح بشپړ جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپ اچونکی حمید حسن د همدې لوبډلې د توپ اچونې د روزونکي په توګه په دنده ګمارل شوی. کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته ښاغلی حسن له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. کرکټ بورډ وایي چې حمید حسن به له پاکستان سره د دریو شل اوریزو لوبو په لړۍ کې یو ځای سي، او تر لومړۍ لوبې وړاندې به ورته د مخشي مراسم هم ترسره سي. دغه ادارې هیله ښولې چې د حسن پر راتګ سره به د افغانستان د چټکې توپ اچونې برخه لا غښتلې او پیاوړې سي. حمید حسن چې د افغانستان ملي لوبډلې له جوړېدو تر دې دمه کرکټ وکړ، کرکټ څارونکي د افغانستان په چټکو توپ اچونکو کې بې ساری بولي. نوموړي له 2009 څخه تر 2023 کاله پورې د افغانستان لپاره نړیوالې سیالۍ ترسره کړې دي. هغه پاتې درشو نړیوالو یو ورځنیو او 25 شلاوره سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. شغلی حسن پاتې درشو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 9-5 او 25 شلاوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز یې په 15 فرست کلاس او 55 لیست ای سیالیو کې 155 وکټې ترلاسه کړې. کرکټ بورډ د حمید حسن له قوله لیکلي دي، نوموړي له کرکټ لوبې سره د مخشي او د ملي لوبډلې د توپ اچونې د نوي روزونکو په توګه د ټاکل کېدو په اړه وویل چې کرکټ د نوموړي د ژوند په تیرو 2-3 لسیزو کې لویه برخه وه، او د دې لوبې پرېښودل ورته ستونزمنه پرېکړه وه. هغه ویلي، کرکټ زما د ژوند ستره برخه ده، او دا زما لپاره ډیره سخته پریکړه ده چې له کرکټ سره مخه کوم. زه دا پریکړه د خپل هیواد او خپل ملي لوبډلې د شوالي لپاره اخلم. شغلی حسن دغه راز ویلي، په عین وخت کې خوشاله يم چې د خپل کرکټ ملي لوبډلې چې ما ورسره د لوبیز ژوند له هرې شیبې خوند اخیستی، د توپ اچونې د روزونکي په توګه کار کوم. ما په تیرو څو کلونو کې د خپل ملي لوبډلې توپ اچونکي له نږدې څارلي، او هڅه به کوم چې د افغان لوبډلې د چټکې توپ اچونې برخه هم د ورو توپ اچونې په څیر پیاوړې کړم. د ویلو ده چې حمید حسن تر دې وړاندې هم په څو سفرونو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه پاتې شوی، او د دې تر څنګ په نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه هم برخه اخیستې ده.
بلور ته افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو نوې ملي لوبډله جوړه کړې ده. دغه لوبډله اوس په هله عربي متحده امارات ته تللې ده، او هلته به د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. اکرام الله اکرام بدرته په دې اکلا بشپړ ریپورت وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو نوې ملي لوبډله اعلان کړه. د چهارشنبې پر ورځ د مارچ میاشتې په 8 نیټه د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې اعلان شوی ملي لوبډله به د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته له هېواده بهر واستول شي. تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو په اعلان شوی لوبډله کې نومند شاه لوبډل مشر، کامران هوتک مرستیال لوبډل مشر، سویل خان، سلیمان عربزه، حزب الله دورانه، محمد هارون، خالد تڼیوال، وفولا ترخیل، اکرم محمد زی، جمشید خان، علی احمد، ناصر حسن، فرهاد عثماني، جاوید پکتین، گلزار خان، نصیر احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، نومان مومن، یما عرب او خلیل احمد شامل دي. په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی وویل چې تر څو پړاوونو وروسته یې هغه لوبغاړي چې په تمریناتي کمپونو کې تر نورو لوبغاړو ښه لوبېدل هماغه غوره کړي. ښاغلی ملکزی ویلي چې لومړی په خوست کې د لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل کړل چې 120 تنه لوبغاړو پکې ګډون درلود. دوی په خوست کې 15 لوبې وکړي چې په پای کې 13 تنه لوبغاړي د ننګرهار تمریناتي او روزنیز کمپ ته غوره شول. په دغه کمپ کې هم لوبغاړو د یوې اونۍ هر اړخیزو تمریناتو وروسته 1-2 ورځنۍ او 6-1 ورځنۍ لوبې وکړي چې بیا ترې راتلونکو درې اړخیزو سیالیو ته 21 لوبغاړي غوره شول. ټاکل شوی چې د افغانستان نوی 19 کلنه لوبډله به په روانې میاشتې په 14 نیټه لومړی له بنگلاديش سره 2-1 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي، او بیا به د همدې میاشتې په 13 نیټه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلو سره درې اړخیزې 1 ورځنۍ سیالۍ پیل کړي چې تر 13 نیټې به دوام وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړی او درېیمه نیټه به له سریلانکا سره 2-1 ورځنۍ لوبې هم ترسره کړي. د ویلو ده چې د دې سیالیو کوربتوب افغان کرکټ بورډ کوي.
او اوس د پاکستان غوره لیگ پی ایس ایل سیالۍ ورسته ونې ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې لاهور قلندر ستر نورو مخکې ده. افغان ستوري راشد خان هم د دې لوبډلې برخوال ده. هغه د دې سیالیو په شپږشتمه لوبه کې د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې ډېر ښه ځلېدلې ده. د غراس په پی ایس ایل لوبو کې نورو افغان لوبغاړو هم ښې لوبې کړې دي. راځي چې له خاطر پردیس پوره رپورټ وورو.
د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل په اتم پړاو سیالیو کې لاهور قلندرز لوبډله لا هم د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ځای لري، او اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. په دې سیالیو کې کراچی کینګز یوازنی لوبډله ده چې له مخکې تک پاتې ده. د پیښور زلمو او کویټې په لوبډلو کې بیا یو لوبډله د مخکې تک چانس لري. د دې سیالیو په شپږویشتمه لوبه کې افغان لوبډل مشر راشد خان د اسلام آباد یونایټیډ په وړاندې په توپ اچونه کې ډېر ښه وځلید. نوموړي څلور اورونه تر سره کړل، یو شمنډي ور کړې او څلور وکټې واخیستې. که څه هم هغه په دې لوبه کې د لوبې د غوره او اغیزمن لوبغاړي جایزه ونه ګټله، خو د لوبې بڼه یې بدله کړه. ښاغلی خان اوس مهال د پی ایس ایل په سیالیو کې د توپ اچونکو په لیکه کې په دویم مقام کې ځای لري. هغه تر دې دمه 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم ښه ولوبید. هغه که څه هم په څلور اورونو کې تر څلوېښتو زیاتې منډې ورکړې، خو درې مهم لوبغاړي وسوځول. د پی ایس ایل په سیالیو کې د ریکارډ په کچې هدفونه هم پوره شول. د دې ټورنمنټ په شپږویشتمه لوبه کې کویټې لوبډلې د زلمو په وړاندې 241 منډې هدف پوره کړ، چې دا د پی ایس ایل په تاریخ کې په اول ځل وشو. د کویټې پیلیز توپ وهونکي جیسن رای په دې لوبه کې 145 منډې وکړې. دغه راز د مارچ میاشت په 10 نیټه یو ځل بیا د پیښور زلمو په وړاندې ستر هدف پوره شو. دا ځل ملتان سلطان وکړای شول چې 243 منډو هدف پوره کړي. په دې لوبه کې د ملتان له لوري ریلی روسو سلیزه ووهله او 126 منډې وکړې. د ویلو ده چې د پی ایس ایل سیالیو د لیګ وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه د لاهور قلندرز او کراچی کینګز ترمنځ ترسره شي، او پایلوبه به د همدې میاشت په 19 نیټه د لاهور په قذافی لوبغالي کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نړیوال کرکټ، بنگلاديش له انګلستان لومړی شلوریز سیالي ګټلې ده. د بنگلاديش په چټوګرام خار کې انګلستان د درې شلوریز سیالي لومړی لوبه د شپږ وکټو په توپیر خپل ملمه ته وبایلله. دغه سیالي چې د مارچ په 9 نیټه تر سره شو، انګلستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 155 منډو هدف یې وټاک. د انګلستان لوبډل مشر جاز بټلر په دې سیالي کې وشپیت او پل سالت بیا 38 منډې وکړې. د بنگلاديش د توپ اچونکو لډلې حسن محمود دوه وکټې واخیستې. بنگالي لوبډلې ورکړل شوی هدف د څلور وکټو په سوځیدو په 13 اور کې پوره کړ. دوی ته نجم الحسین شانتو 155 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د غراز لوبډل مشر شکیب الحسن بیا 38 منډې جوړې کړې. که څه هم په دې لوبه کې انګلند ته وو توپ اچونکو وازمیل شول، خو یې هم خونه زلید. دواړه لوبډلې به دویمه شلوریز سیالي د مارچ په 12 نیټه د بنگلاديش په میرپور خار کې پیلوي. د ویلو ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ورځنۍ لوبو لوب لړۍ 2-1 انګلند ګټلې ده. اوس د فوټسال اړوند خبر درته وایو. صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیگ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 9 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروز پنشیر لوبډلو پایلو به تر سره کړه چې 15-1 صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډلې د سیالیو له پایله تر پایه هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 10 استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي وو چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان فوټسال ملي لوبډلو ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې رضا حسینپور د غوره لوبغاړي، عباس رستم نژاد د غوره ګل ساتونکي او علي امیری د غوره ګل وهونکي جایزې وګټلې. د ویلو ده چې فوټسال سیالیو په افغانستان کې ډېر پرمختګ کړی او په روان کال کې به افغان لوبډله په بیلابیلو بهرنیو سیالیو کې هم ګډون وکړي. اخو د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په ودرشم پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللې دي. د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ادارې د نشراتو مسول اتل مشوڼي ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان پاستازولې به په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړي سالم احمد محمدي او رئیس خان سنځه ګډون کوي. هغه وړاندې وایي
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ ودرشم پړاو سیالۍ دي. د افغانستان دوه ورزشکارانو چې سالم محمد محمدی او رئیس خان نومیږي، دوی او یو پلاوی او یو د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا یو پلاوی قدرت الله زرمتی دغه څلور تانو د یاد هواد ته سفر وکړ. اول ته په دغه سیالۍ کې ګډون
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د خبرونه ورسته برخه او ځانګړې مرکه ده. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. د خبرونه په فایل کې مودرته وویل چې حمید حسن لنړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ او اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزونکې ټاکل شوې ده. په دې خبرونه کې مولا نوموړي سره د هغه د لوبیز ژوند خاطرو او نوې دندې په تړاو مرکه کړې ده. له خاغلی حسن مو په فایل کې پوښتلې ده چې د کرکټ پرې خودو او د نوې دندې پیل لپاره څومره چمتو وو.
د کرکټ پرې کړه قدرته ما ډیر سخت کار دی. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړي بیا زما خو ورسره بیا اندازه کرکټ سره ډیره مینه وه او لا دا او نه به ختم شي. نو سخته وه ډیره زیاته راته. دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسي په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانخلم. خو بل خواته چې مې کتل د زمونږ د بولینګ ډپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپل مومه چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم، نو هغه خدشته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. نو انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان په څیر دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی دوی سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ تشډک شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به هم رفع شي او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي انشاءالله، خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې مونږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا وایي چې د خپل لوبي ژوند کومې شیبې دې نه هېرېږي؟
د لوبي داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 60 بالو 5 لوبغاړي پاتې وو او زه راغلم بولینګ ته. څلور لوبغاړي په کې ما وسوځول، یو مې دینه مخکې موټ کړی پروټوفیل کیپټن یو وخت سره او یو وکټ نه بیا واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مون یو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډو باندې موږ ګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایډ وو، ډیویژن 1 وبخې په ساوت افریقا کې، او بیا غې نه مخکې یو بل ډیویژن وو په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زموږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجه هغه لوبه لغوه شوله او بېرته هم بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ وو چې که چیرې موږ بایللی وو شاید زموږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی وو. د الله تعالی ډېر غټ فضل او کرم شوی چې هغه میچ کې باران شو او موږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه یم هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه وایم زه ډېر شکرګزار یم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده زه به لا ډېر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بالرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه که همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکول شي، خو ته ترې راضی یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله، که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې ماشاءالله ډیر با استعداد دی، هغه استعدادونه تاسو پورې مختلف لیگونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم دا ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخ کې ویسي، او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري هغې ورسره کار وکړم، تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان د پاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځانې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو، نو کوشش به موندی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به همدی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونه کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونه او نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم سی سي دپاره، یو بال ما کړ 125 کې تسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شوم سرجریان مې چې د زنګونو شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 125 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ، دا دوه کاله مخکې چې کوم شو هم 125 پورې 30 پورې 20 پورې به مې د بال سرعت و. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وخت انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې له اوږد کرکټو کې. خو زه به دا هم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویری کور شوی وی دي، نو داسې کوم تکلیف راته، خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه، او زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي دا موجوده چې کوم دي دیس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دو پیاوړ شي تر څو د افغانستان لپاره نور ښه لوبې وکړي.
ورستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتماً انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي نه به د چا حق خوړل کیږي. زه په دې پوه شم چې بالر داسې شته چې 140 پورې یا 145 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي که په ښار کې وي که په هر ځای کې د افغانستان وي هغه ته به حق رسیږي، ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 140 نه پورته سپیډ ولري یا د 115 نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي، فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي په بعض شیانو ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم انشاءالله راسره منلی دي کورې ودان، دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو او تر څو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخ ته به راولو.
د ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو د دې ونې ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام لشپړو د سحر تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سحر لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.